د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزه بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو په دې ساده خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او هم دا ساده خبرونه په دوم نه مایک تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو خو تر دې هر څه وړاندې بعد د ساعت خبرونه وورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي ټکی د سوا تعلیم اداره وای تیری زلزلې شخو یو سل 50 کورونه او کالجونه اغیزمن کړی دي د کونړ امنیتی چارواکی وای د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو کمانډان بلال طیب په ګډون وسلوال وژل شوی دی او د ملګرو ملتونو یو پلټونکي په روسي روس چین او هغو نورو هیوادونو ټینګار کړی چې د بشري حقوقو سرغړونو تحقیقات لپاره دی وکړي د شمالي کوریا په زوره کارته نیول شوو مزدورانو ته رسایي ورکړي او سم د خبرونو تفصیل د سوات تعلیم اداره وایي تیری زلزلې شاوخوا 150 کورونه او کالجونه اغیزمن کړي دي چې پکې ځینې د کارولو وړ نه دي. د تعلیمي ادارې مرستیال مشر سلفقار ملک تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل دوی سکولونه چلونکو ته ویلي چې یا خودي زده کوونکي نږدې ښوونځیو ته انتقال کړي یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. د سیدو نجونو یوې زده کوونکي نوشین احمد مشال ریډیو ته وویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نشي تللی.
تقریبا بلڈنگ ټول سے خراب دے او لگا نور دی زمون نه شروعات لے چې دوباره بیا زلزلہ وش ون بیا وړ ډیر زیات خراب دی او موږ کین کلاس نه وانا سل چې مونږ یې دا وخت نه کوي چې بل بلڈنگ را کی چې زمون ټایم نه ضایع کی.
انتظامی چارواکی وای انجینران د ودانیو حالت لیدو تاسوولی او کزینی ودانی د استعمال وړ نه وینو هغه بتړی او د متبادل بندوبست وکوي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پوری کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسې 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. د خاصدار ځواک سرتیرو تیر ورځ په بونو کې تر غونډې وروسته مشال ریډیو ټول په جرګه کې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي خو اوس یې 3,00,000 روپۍ ستنې کړي دي. دوی ګواښ وکړ چې که تنخواګانې پوره ورنه کړل شوي نو په پېښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي او دا مسله څېړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان رحم خان ته طلاق ورکړی. د ګوند ویاند نعیم الحق نن پاکستانی رسنۍ ته وویل طلاق د دواړو په خوښه وسو. د زیاته کړه د دواړو ترمنځ ځینې اختلافات ول چې له کبله دواړه د بیلیدو پریکړه وکړه. عمران خان د روان کال په جنوري کې له رحم خان سره واده کړی وو. د تر دې وړاندې له یوې برتانوي جمای ماسمیت سره واده کړی وو او وروسته هغې ته هم طلاق ورکړ. د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کې د امنیتي ځواکونو پر قافلې په بومي برید کې یو سرتیری وژل شوی او درې ژوبل دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ټول پېښنن سهار وختي په سنداني سیمه کې هغه مهال وسو چې امنیتي سرتیری د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د پرمختګ په حال ول. د بومي برید ذمواري چا نه ده منلې. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې شخ بم په چاودنه کې د یو بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې لیویز ځواک یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ټول پیښه تیره شپه هغه وخت سوي چې د قبایلي مشر میر ګل خان بجیرانی قافله له مارواړ سیمې تیره ده. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط څه زیاته کړه چې په چاودنې کې دوه کسان ژوبل هم دي. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې ذمواري منلې. د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو کمانډان بلال طیب په ګډون دوه وسلوال وژل شوي دي. امنیت کمانډان عبدالحبیب سید خیل نن مشال ډیر ټول هوایي برید تیره شپه په غازی آباد ولسوالۍ کې شوی وسلوالو لا په جاړه څرګندې ویلي. د قندوز چارواکي وایي افغان ځواکونه د دشت ارچی ولسوالۍ له وسلوالو خلاصه کړې ده. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي نن مشال ریډیو ټول افغان ځواکونه تر درې ورځو عملیات وروسته د ولسوالۍ په بیا نیولو بریالي سول. سعدي زیاته کړه چې په ولسوالۍ کې اوس هم تصفیې عملیات روان دي. هلته د تخار والي ویان تیموري بیګا مشال ریډیو ټول په خواجه غار او بهاءالدین ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 20 وسلوال وژل شوي او 13 ژوبل دي. دی وایي په وژل شوو کې بهرني وسلوال شامل دي. د پکتیا امنیتی چارواکی وایي وسلوالو د یو غره په ماتولو سره د ولایت شپږو ولسوالیو ته تلونکې لار تړلې ده. د پکتیا امنیه قمندان زلمی اوریاخي نن مشال ډی ټول وسلوالو لومړی د میرزکی ولسوالۍ په شواد کې غرمات کړ او بیا یې بمونه شخ کړه چې له کبله یې له ډنډ پټان جنخیل احمدخیل څمکنیو او ځاځي اریوب ولسوالۍ ته تلونکې سړک تړل شوی. وسلوال طالبان وایي پر ولسوالۍ د برید لپاره لاره تړلې. د یو بل خبر تر مخه تېر ورځ پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د مچلغو بند څلور کارکوونکي وژل شوي او دوه ژوبل دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د ملګرو ملتونو یو پلټونکي پر روس، چین او هغو نورو هیوادونو ټینګار کړی چې د بشري حقوقو سرغړونو تحقیقات لپاره ورته له شمالي کوریا په زوره کار ته بیول سو مزدوران ته رسای ورکړي. په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټونکي مرزوکی داروسمن بیگا وویل د شمالي کوریا اکثریت د یو دولتي پروګرام تر مخه په زوره روس او چین ته کار لپاره استول شوي ول او دا چې په هغو کې ځینې په الجزایر، انګولا، کمپوډیا، اکوا ټور، بلګینی، حبشي، کویت، لیبیا، ملایشیا، منګولیا، میانمار، نایجیریا، عمان، پولینډ، قطر او متحده اماراتو کې همستا. د دارموسن پر یو یادو هیوادونو غږ وکړ چې د بشري حقوقو ډلو د تورونو تصدیق لپاره دي هغو کارکوونکو ته رسایي ورکړل سي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وې. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړي ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسي سره په دې خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شانن بیګا وویل جانکيري غواړي ایران او روسیې ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر بی بی سي ته وویل که د سولې خبرې نه وي نو دوی به د اسد مخالفان ملاتړ کوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپیه او په 1.65 روپیه. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه. یو ریال په 19.90 روپیه اخیستل کیږي او په 28.50 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپیه او په 28.80 روپیه. یو افغانۍ په 1.80 روپیه او په 1.20 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 10، بنو کې 13 او 10 او په کوټه کې 25 او 15 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې عبدالحی کاکړ او رابی اکرم خان وړاندې کول. په سوات او پېښور کې چارواکي وایي د دوشنبه ورځې زلزلې د ګڼو سکولونو او کالجونو ودانیو ته تاوان رسولی دی. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیری وایي انتظامی کتنخوا ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي.
کچره دا غور په ونه شولو میش به په باندې شي احتجاج کوي، روډ به بلاک کوي، انا بعد به میش د گورنر خو ته احتجاج وي.
د افغانستان په تخار کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شل وسلوالو وژل شوي او په 19 پروګرام جمهوریت کې دا اونۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو پریکړې ته کتنه شوې ده. د سیاسي چارو شنونکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه وایي
په دوه ارسو کې د افغانستان سره دا کومک کولی شي، یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوه دي، د نظامي اړخ یې هغه ضعیفه دی.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د خیبر پښتونخوا د سوات تعلیم اداره وایي اتیری زلزلې شاوخوا 150 سکولونو او کالجونو ته تاوان رسولی دی چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیمي ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي وایي دوی له ویرې له لاسه اوس کلاسونو ته نشي ورتلای. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډی ډی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه یو نیم سل تعلیمي ادارې متاثره شوي دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
اراوند یو نیم سل سکولونه داسې دي چې هغه تنه متاثره شوي دي خو کافي الله پورې تقریبا 20 سکولونه چې هاي پرایمري شامل دي هغه اوس پورې موږ سره ډکلیر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغه کې ماشوم دوباره په کلاسې د کینولو ریسک کې شو اوسه. نو موږ اوس ټولو ته اطلاع کری ہے کہ کربل سکول بھی پرائمری بھی یا مڈل بھی یا ہائی بھی نو آگئی جی سکول نہ آتا شفٹ کی اور آگا صورت حال نہیں نو پکرایا باندھی چاہتا دیزائے انہی سی
ہم متاثرہ تعلیمی اداروں کے دسوات پوہنتون جہان زیب کالج اور دجنکو لوی خوانزے سیدو ڈگری کالج ہم شامل دے سیدو ڈگری کالج کے دچاروا کو ترمخ اشپاڑا سوا جنکے اس دکڑی کبھی دزلزلے ارستا کالج تا اس دکون کی خورازی و متاثرہ کمروں کے اس دکڑے نہ کبھی پدا کې یو از دکون کی وای
زمانم نوشین احمد دی او زه فورت ایئر کیم. تقریبا بلډینګ ټول سي خراب دی او لکه نور په دې زمون نه شروعات لې چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا ډیر زیات خراب دی. ام موږ کې نن کلاس نه وانا غسل چې موږ یې دا وخت نه کو چې دا دی صحیح کی ام موږ دې په الحال بل بلډینګ را کی چې زمون ټایم نه ضایع کی.
د ډیګری کالج پرنسپل تلت قمر وای چې د کالج پوره ودانه متاثر شوې ده ول دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاری ساتري دي او کالج نشي بندوله.
کپاسټی د کالج زم سره الریډی نشته زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ دی د مخکې نه اوس تاسو وګورئ چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل کمزې سنگل سټوري ده الته بیا هم سب بچت شوی خو کمزې کې ډبل سټوري ده الته کې ډیر زیات خراب حالت دي.
د سوات تعلیمي ادارو او خاص کر د جینکو متاثر کالج ستونزو په اړه د سوات مرستیال کمشنر محمود اسلم وزیر هم د کالج ته ورغلو. دوی په دغه موقع خبریالانو ته وویل
چې ما په خپل وکړو وکی دي چې دغه د سپوشن شته چې هغه د اوسېدو اوس قابل نه دی. ډېر پر موږ خپل انجینیر سره زموږ سره اے سی سی ان ډبلیو ایکس ان سی ان ډبلیو دا موږ سره موجود دي چې دا سه ټیکنیکل شی دی په دې باندې دوی موږ ته رپورټ راکړي. کدی وایي چې راځه د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج ته دا اډوایس کو چیرې تاسو بل بندوبست وکړي.
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثر شوی تعلیم ادارو کې د شلو زورونه تر 50 زورو پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغه بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به د صوبای حکومت نه مرسته غواړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ګل یادو شنبې د ورځې په زلزله کې د پېښور د سکولونو دولتي ښوونځیو ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی. د پېښور د اندرشیر سیمي میډل سکول په ودانۍ کې د درزونو پیدا شوي دي خو لا هم ماشومان زده کړو ته ورځي. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزای ورغلی او له دې ماشومانو سره غږیدلی دی.
د پېښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چاودې شوې دي. د دې سکول په چاودېدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي. د دریم جماعت یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې غټ غټ چاودې دي وایي چې دی او ملګري یې په دې کلاس کې لناستي ویریږي.
او د زلزلې په ورځ باندې موږ غو سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پونو کې ځو ګنو موږ په نړۍ کې خراب دي کنه اوس موږ د دیوالونو موږ چو دي که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروزي موږ بیا سکه وو سکول.
د اندرشیر مډل سکول هډ ماسټر محمد جانزیب خان وایي چې دو د سکول د ودانې لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړی دي او دا چې د سکول د تنګوالي له وجې ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناشتي بل ځای نشته.
یاره خطر په پګشتلې من هایر د دې سم اړوم انفارم کړی دي هغه د بغیر د اپلیکیشن ورکړې خپل ډیو دا چې دا کې سړي لګ خطرناک دي پرون بیا او کسي بیا د چګم د سی ان ډبلیو والو هغه هم راغلی هغه هم دا کړې څو کتل او هغه دا مشاهده وکړه چې دا د کریک سړي 3.5 mm پوری نو هغه وی چې دا د کلاسونو کې د دې کلاسونو کې تاسو ماشومان مګې نه وي او دا خطرناک دي د ماشومان د سکیورټي حواله سره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي.
هغه موږ ټول لغه ته ویلي دي سی ان ډبلیو ډپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي هغې سروې وکړي کایا کم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کم یوزبل نه دي هغې کې موږ فوري طور باندې پورونه د انسټرکشنز ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي او دویم نمبر باندې رینټیډ بلډنګ ور لوګورې چې په هغه کې لانګ ټرم ټوټنټ څه استعمالي دي کنه ځکه چې سکول جوړیږي نو هغه باندې خو بکال دوکال لګي.
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیر شو سکولونو ودانې ډېرې زیانمنې او یا په بشپړ توګه ړنګې شوې دي او نږدې د 800 سکولونو ودانې ته لږ زیان رسیدلی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. بل پلو د مومند جنسی د دانشکول سیمی تر درو کلو 200 زیات کورونه زیانمن شوي دي. د دې سیمی اوسیدونکو وایي چې دوی په خپل خرڅ او په خپل لاس دا کورونه جوړوي. د دوی په وینا له حکومت د چټکو مرستو تمه نه لري، نو ځکه غواړي سترجمې وړاندې خپل کورونه په خپله جوړ کړي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
دا محمد جنسی د دانشکول سیمی ولس وای چې د هغوی کورونه او د کروندې ځمکې تیز زلزلې ورانې کړې. د دغه سیمې ټول کورونه له خټو جوړ دي، نو د زلزلې سره یې ټول کورونه ناست دي.
زلزله چې ودي قلعه کې ومو بار ته م نه شو مواتیا پورته مې دیځي کاله ته منډې وادي موږ سه امداد کولی شي راسوي کو کنه شي الله همدې مړ شي خدای کړی کار دی بېدیا پراتې م دي ځکه څه منم او دا ټوله چیرې ویرې دا دا برنده.
د دې سیمې ځمکې هم تیزې زلزلې سره ځای په ځای شلېدلې. ولسې وایي چې هغوی یریږي هم ځکه کورې هم ړنګېدلی او ځمکې یې هم داسې نه دي چې ګینې کروندې پکې وشي.
د تعالی خان دا ګوی زما نوم میرزاده مېدې یاره داسې قیمت نه وی زلزلې به پخوا راتلی خو دا قیمت زیات و. دقه تنرونه مې نیولي و بس لته ټول دا ور راغوښو دې ته ولاړو نو بس خو دس داده به رولی دس داده به رولی دس داده به رولی کورون د ځان غم شا خدای پاکه خیر کړې ځمکه چودا ځمکې داسې چاودي دي صاحبه چې داسې شبولي بنیادم پکې نه وځي سخت خطرناک دي صاحب.
اسماعیل خان نه مې وپوښتل چې څومره ولسته زیان رسېدلی.
موږ ته پردیس کور وایو 250 کورونه به دې کې تعداد ډېر دی. 2500 خلک به پکې او دې ته د حکومت د طرفه هیڅ امداد له تر اوسه پورې نه دی راغلی. خیمې نشته، یخنی خیمې ورته نشته، دی یو شی امداد نه دی راغلی اوسه پورې.
د دانشکول علا خان ډاک او میاګانو په شمول د دغه کلو هر کور نړېدلی. حکومت چارواکو لا هم دغه سیمې د ړنګو شو کورونو سروې نه علاوه هیڅ رقم مرستې نه دی کړي، خو اعلان یې کړی دی چې دغه ولس سره به مرستې کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د پیژور په یو شمېر روغتونونو کې د زلزلې ژوبل سوي بستر سوي کسان وایي په ښه ډول یې درملنه نه کیږي. دوی له حکومتي چارواکو هم ګیلمن دي او وایي چې په پېښور کې دا حال وي نو په لوري پرتو سیمو کې به څه حال وي. دوی دا خبرې د مشال ریډیو له خبریال غلام غو سره کړې دي.
زه ملک زاهد امین اورغزی د هنګوی یم. دلته مې ورور ایډمیټ دی. چې کومې دوا شوي وي په هغو دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس راځي، نه په ټایم باندې ډاکټر راځي. او یو یو ډرپ لګېدنه دپاره به ته سر ځل به نرس ته ورځي او ریکویسټ به ورته کوي چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی، دغه وینه پې راځي. زه درغلم دا خبره ده. په کار دا دی چې لکې ته هم څوک تللی وی، ټیم یې استولی وی، حالات یې معلوم کړی وی. ولې چې نه هلته هسپتالونه شته، نه هلته اصل ډاکټران شته، دي الارچ کې انتظامات شته، هغه باوجود هم دلته نه ملوېږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې څه ملوېږي.
جی زما بلبل نوم دی، افغان کالونیم، رنگ روډ پتنګ چوک کې مې څوکیداری، دا شپې څوکیداری وکم دروازې هلته ودیم. زه پرې زلزله نیم پېښوی، د ډېر خلکو چغې سورې والې ډېر. زه دغه ټایم را پاسېدم پرې شور، په زه ډېر پرشر کې رالم. ما بره چت نه را ټوپ کړو، د هغې په وجه زما را دواړه ګیټۍ ماتې شوې. او یو ورځ نیمه همداسې وم، شپه مې هم همداسې کړې وه. پسار باندې بس بیا بوتلم اپریشن تا سراډ ماډه پکې لګول او بجی بس ناستی و د الله سره ته. نور حکومت تم دا خواستې شي کم اس کم خیر یو دو ته پوس کوي کنه د نور دم ته پوس کی دانا چې یو زه تراش یو ری مونږ تم دردی په کار ده دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګونه خلک به کور کړی دي. په غریزو سیمو کې میشت خلک وایي تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډېر ډلو موجودیت د دوی په لار کې خنډ ولاړوي. خو هلته وسلوالو طالبانو ویلي چې په ځپل سویو سیمو کې یې خپلو غړو ته د اوربند ویلي. نجیب عامر د فرانس پریس او جرمني خبري اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ برابر کړی.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریمه شپه هم بغیر له څه قسمه سرپنا نه تیره کړه او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 1.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه اغېزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموارې ځمکې، د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورتحال حال د دوی په لار کې خندونه چوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرسته نشي رسوله. د چترال په دروش کلی کې یو ځای چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې اویا خیمه په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کړي. نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندویه ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلې تخار ولایت دارقد ولسوالی یې نیولې ده، خو ډی پی ای خبري ایجنسی لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبه په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپل غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي، خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
جب امیر د شمال وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی دی چې د دوی له تنخواګانو یو څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. دوی تیر ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال ویل په جرګه کې له حکومت سره پریکړه کړې و چې کومه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازینۍ سرچینه اور باندې بند کړې ده. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پر دې موضوع رپورټ لري.
تیر ورځ بانو کې د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان خاصدارو سالور کمپنۍ اتمه نهمه لسمه او سور لسمه نه 1,10,000 روپۍ کالدارې کټوتی کړې. دوی وایي دوونه وړاندې د پولیټیکل انتظامی سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,50,000 کالدارې به دغه سالور وړه کمپنۍ د جرمانې په توګه ادا کوي او هغه فیصله کاغذات ورسره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د ستمبر میاشتې تنخوا راوړل شوه نو انتظامیه ورنه 1,10,000 روپۍ کټوتی بیا کړې. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبېدار داود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامیه ورنه کټوتی کړې.
دا ژاړو کې بیسپتم یونیسی شیزي موجوده انتظامیه ستمبر تنخوا چې کیمه دوکانه بند کړې وه په جرګه لوند ایپیو ځای رودین صاحب داغه فیصله د میش سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په تو سه په څلوېره کې خپل یونی ملا کری پي جرمونه میش د خپل خورې چې کیما دکانه نګاری نګاری د پر هر وخت یوري آی پرین میش مرشد خان ته داغه کاغذ ورولو مرشد خان په داله ول خبره ته وکړله چې انتظامی تاسو نه 1,35,000 جرمونه تاسو نه وړی ته دا درخواست کی چې میش غریب خسداري دا سره سر د میش سره ظلم ده.
خسادار زوا کمپنی نمبر 4 دا صوبیدار ارسلا خان وای خسادارو د آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي.
دا مسول ده بلا افسرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میژ د غریبونه دا پر یو دوه وروي دا کاغذ خلاص شه ده چې میژ کیسی ته کلا ورغلی اول چې بایې توس نه فردن فردن پولیټیکل ایجنټ ری ری ضروري پی کټ کړی دي د کرکا بلا په ستوتی دا یو وسیله چې میژ سره کسوري تنخوا.
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمان وای ظلم زیاتې دی ور سره نه کیږي.
بار بار د خور قریب کسادور نه دای پیسې کټ کوي او په داسې مشتر داس داس کسون دی چې هغه تقریبا او زیون دی د مشتر 3,000 روپۍ ټوټل دی هغه تنخواه دو د داس خلک دی چې هغه په کې راشه ایسا سامان نشته راشن اخلي جوتای د مشتر نشي کچر دا غور په ونه شولو مش به په باندې احتجاج کی روډ به بلاک کوي انا بعد به مش د گورنر خو ته احتجاج وي په هر غز باندې داس جوتای مش د زنه سره نشي قبل ولای.
په دې اړه مو چې کله شمالي وزیرستان میران شاه کې پولیټیکل لیجند کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یوالا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سره د خسادارو د غکټوتی پاړه تفصیلی خبرې شوه. نو چې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګه او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کومه فیصله وړاندې شوه وی هغه خلاف ورزی به نه کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په پاکستان کې د وفاقي پلټنو ادارې اف آی ای د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی پر ټولنیزې شبکې ټویټر د عدلیې پر ضد د بیان ورکولو په تور نیولی دی. په پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د گرفتارۍ لومړۍ پیښه ده. خو ځینې قانون پوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي او د اف آی ای دا کار د بیان د ازادۍ پر ضد بولي. شبیر احمد جان پرې رپورټ لري.
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څانګې په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلی وکړو چې د یو ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی و. اف آی ای د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولی دی.
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ دا گئے مطابق سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز چلو او کدا سی پیو ٹویٹ بانی خلق ریس کی گیو دا کورون نو چھتی گی او دی ملک با آزادی رائے سو ایسیت پاتی شی.
بلخوا پا پیخور کے کارکون کے دا مدنی ٹولو نغلے قامن نسیم چی دا انٹرنیٹی جرمونو دا مخنیوی لپارا ولاندک لشوی قانون باندے کار کوی وائی چی دا بل لپا پورتو گا عملی شوی ہم ندے خوالے باید حکومتی ادارے دے دا بنیادی حقونو پا موساتی.
موجودہ وقت کے دے قانون نفاذ ہم نے شوی او اغه نه باوجود چې کم نه اف ای ای هغه په یو داسې شی باندې په یو داسې ټویټ باندې رئیس ارکړه دی هغه انټروګیشن کوي او پولیټیکلی هغه هراس کوي د عدلی په یو کیس متعلق چې کم نه خپل کنسرن ظاهر کړی دی. نو دا کنسرن ظاهر کول خو د پاکستانی شهریانو چې کم نه بنیادی حق دی.
بلخه په پیښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي چې دغه قانون باید عام اولس ته پډاګه کړی شي ځکه چې د دوی په وینا ځینې وکیلان هم لا د دې نه ندي خبر.
زمونږ په ملک کې قوانین اکثر مونږ د بهر ملکونو نه ریمیډ راوخلو او د هغه لیول قوانین نافذ کو چې کم لیول ته مونږ لا رسیدلی هم نه یو. زمونږ یو بله بدقسمتي دا ده چې پخوا به یو قانون رالو نو هغه به په اخبار په ریډیو په ټي وي باندې ځکه چې قانون خلکو ته قول کې دي متعارف کول هغه انتهایی ضروري دي. اوس قوانین جوړ شي خو څوک خبر هم نه
د پام وړ ده چې دغه وکیلان او د مدني ټولنو غړي وایي چې د اف آی ای لخوا د جلال قاضي نیول د پاکستان لومبه داسې کیس دی چې په سوشل میډیا په ټویټ کولو باندې نیول شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان دینی عالمانو شورا د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې اعمال د اسلام دین ضد بللې دي. د دې شورا ویاند تیر ورځ مشال رادیو ته وویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یو قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپېژني. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې ځوانان دي د دې ډلې په تبلیغاتو نه تیر وزي. تفصیل د خان محمد سند په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. د افغانستان د عالمانو د شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت دی. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوه ورځو د معصوم کفل چیرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال چې دي کوي دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي، او هېڅکله به په افغانستان کې دا فاسق، دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک دې پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي دا یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوری او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیری د ځینو قربانې شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه دې رسنۍ د ځینو یزیدین جون او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین نجلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې نجلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلې ده لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیوه رادیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د سوات تعلیمي اداره وایي تېرې زلزلې شاوخوا 150 سکولونه او کالجونه اغېزمن کړي دي چې په کې ځینې د کارولو وړ نه دي. د تعلیمي ادارې مرستیال مشر ذوالفقار ملک تېر مازدیګر مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولي ټکو انتظامي توپ پورې کړی چې د دوی د تنخواګانو یو څه د پاسه یو لستکر کې ګرځولې دي. د خاصدار ځواک سرتیرو تېر بس په بونو کې تر غونډو وروسته مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او ریحم خان یو بل سره طلاق شوي دي. د ګوند ویان د نعیم الحق نن پاکستاني رسنیو ته وویل طلاق د دواړو په خوښه وسو. د قبایلي سیمې خیبر په تیرا کې د امنیتي ځواکونو پر قبضې په بني برید کې یو سرتیر وژل شوی او درې ژوبل دي. یو امنیتي چارواکي د نن مشهور په شخص مشال ویډیو ټول پیښه نن سهار وختي په سندانی سیمه کې شوې ده. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې شخ بم په چاودنه کې د یو بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې د ویز ځواک یو چارواکي نن سهار مشال ویډیو ټول پیښه تیر شپه هغه اوسې چې قبایلي مشر میرګل خان جیرانی قافله له مارواړ سیمې تیرېده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو قمندان بلال طیب په ګډون دوه وسلوال وجود شوي دي. امنیت قمندان عبدالحبیب سید خین هم مشال ویډیو ته خبر ورکړه. د کندوز چارواکي وایي افغان ځواکونه د دشت ارچي ولسوالۍ د وسلوالو خلاصه کړې ده. د دشت ارچي ولسوال مسعودین سعدي نن مشال ویډیو ټول افغان ځواکونه تر درې ورځو عملیاتو وروسته د ولسوالۍ په بیانولو بریالي شول. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو د یو غر په ماتولو سره د ولایت شپږ ولسوالۍ ته تنقید اداره تړلې ده. د ملګرو ملتونو یو پلوټونکي پر روس چین او هغو نورو هیوادونو ټینګار کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو تحقیقاتو لپاره دي. ورته د شمالي کوریا په زوره کار ته بیول شوو مزدورانو ته رسایي ورکړي. او په ویانا کې د شام شخړې ختمو لپاره د نړیوال او بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. د مشال ریډیو څخه مو د خبرونو لنډیز واورېدی چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوه. اوس هم د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو پر لور ځو. د مشال ریډیو خبریالی رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د تیر پیر په ورځ راغلي زلزلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالۍ لپاره امدادي کاروایانې شروع کړي دي. د ادارې په وینا چې ټولو متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړی دی چې په زلزلې سیاست نه دی پکار. نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی. خو د کومو معاملو تعلق چې د ملک حکام د مستقبل سره وي نو د هغې په اړه د فکر او عمل هماهنګي ریدا. ادارې وایي دا خبره خوشاینده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت کې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړی و چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس را بللې دی. نو کدا د وفاقي حکومت په مشوره شوی وي نو ښه خبره ده. ادارې اخیری کلي کې سیاسي ګوندونو له ملکي معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نظر کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې په دې معاملو قومي اتفاق رائے ته ترجیح ورکړی کیږي. پاکستان کې هم په دې امور سیاسي یووالی پکار دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دی. ادارې په وینا کې حکومت ګڼي چې دا رقم کافي دی، نو په زیاده دی چې دا رقم متاثرینو ته ورکړی شي. که حکومت یې خپله د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو ښه به وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د کورونو ملبه اچولو لپاره څومره رقم کار وی. صرف 2 لک روپے خو د یو کور ملبه چتول لا کافی نه وی، نو کور به پسینګ جوړیږي. ادارې وای متاثرون لپاره د کم امداد اعلان شوه دی. نو که حکومت د دې سیاتول لپاره په بهمی مشوره سګونجش روباسي نو دا به حکومت لاړه یو خو اقدام وی. او په دې لړ کې د متاثرینو مدد لپاره د نړیوالو مرستندوی ادارو نه امداد هم خصه کیدی شي. اج رسپان خپل ادارې کې لیکي چې په ماضی کې په سیاسي بنیادونو تکرارونه او تبادلو لوچ د حکومت نظام متاثر شوه دی. ادارې وای د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت حکومت ضلع حکومتی نظام په خطوګه ساتلو لپاره او د برتیان نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو خطرې کې کار خپل کړی دی. ادارې مخکلي کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترقیاتي منصوبو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده کوم چې د ترجیحاتو تعین کوي. د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په خطوګه شروع کړي او اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په دې لړ کې پکار ده چې د سلو په سطح یوه غونډه وکړی شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو ځل خبرې اترې وشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبرېدونکو ګارډین رسپانه لیکي د پاکستان سپریم کورټ پارلمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوي مجازاتو قانون د ناسمې کارونې مخه دی ونیسي. بلخوا امریکایي اسوسییټیډ پریس خبري اژانس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یو وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي دي. د دواړو لیکنو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهیني رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړې کړې شوې مقدمو کې گیر نه کړل شي. توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو، ټکولو او مرګ سره مخ کولی شي. ناقدین چې پکې یورپی هیوادونه شامل دي وایي د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوي دي او ځینې د بند او نور د پانسۍ د سزا سره مخ دي. د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو څو اونۍ وروسته مخې ته راغلی. ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورټی ګارډ وو او نوموړی یې په دې وجه په ډزو وجلی وو چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړی وه. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبري اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروسته دغلته احتجاجونه شوي دي. د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومېده او د ناقانونه ګرځول شوي لشکرې طیبه ډلې د جنګي مهم د سانګې مشر وو. هند وایي چې لشکرې طیبه په 2008 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حمله کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیري وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیري یاغیانو یوازې اخلاقي مرستې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ویانا کې د شام شخړې هواري لپاره د یو شمېر هیوادونو غونډه کې چې پکې په لومړي ځل د ایران استازي هم برخه اخلي. په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری تیر مازیګر او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف بیګا ویانا ته ورسېده. زموږ همکار اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار ټام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیې ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري تیار ده او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړي تېره شپه ویانا ته ورسېد او ټاکل شوې ده چې نن د څو هیوادونو له جګپړو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دی چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن جګپوري ډیپلوماتان خواتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنو چارو وزیر عادل الجوبیر له ریاض بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لری کې ډالر پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لیرې کېدو لپاره لار هواری شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شل وسلوالو وژنې او د دیرشو ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والي ویان تیمور بیګا مشال رېډیو ته وویل په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجه غار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. عصمت څاروان پر دې موضوع رپورټ لري.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور ژوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري، د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په قودو او چخاتو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نشټو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لانی دی پیل کړي. تیمور وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالي تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې پنځه ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده. د تخار د والي ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په پای کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اسارېدو موده غځول څه معنی لري؟ پر دې سربېره چې بهرني سرتیري جنگي ماموریت نه لري، آیا د دوی پاتې کېدل به د افغانستان امنیتي وضع ته ګټه ورسوي او که څنګه؟ له دې پرته د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل افغانستان ته څه ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیري به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي او که نه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کېدای شي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تکراغلاست وایم له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په دې وروستیو کې غنو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ او تر جګړې وروسته د ښار ځنې مهمه ودانۍ ونیولې او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وي او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وزیر ته په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2018 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5.5 زره سرتیری ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. دوی ویل امریکایي سرتیری به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیری وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلې دی. تاسې به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وظیفې په کولو کې بریالي شي او کنه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجودیت دو وجوهات لري.
د ناټو حضور په افغانستان کې خپل حضور مده زیاتوالا او یاد د عسکرو شمیر چې کوم قرار وش پاتې چې تر هغې زیاتول ده دوه علت لري. یو خدا دې چې په افغانستان کې خود حالات خراب دي او بل رئیس جمهور غنی په دې باندې ډېر فشار راوستي چې باید د خپل عسکرو تعداد زیات
شي. اعظمي وایي پخوا چې په افغانستان کې له 1,40,000 زیات بهرني سرتیري پراته ول نو بیا هم د هیواد امنیت یې ښه نه کړای شو. اصلا وسط بهرنیو سرتیرو د مودي غځېدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو دا دی چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي.
اساسي خبره دا ده چې د دې دغه حضور د نظامي لحاظ عمره فائدہ شاید ونه کی لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري. چون 1,40,000 څخه زیات عسکر موجود په افغانستان کې هغه امنیت رانه وستلای شوی نو دا 5,500 هم نشي کولای. مګر دا دوه پیغام لري افغانستان نړیوال یو سیمه ته. یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پرېږدي او بل دا دی چې په دوه ارسو کې افغانستان سره دا کومک کولای شي. یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوه دي. د نظامي اړخ هغه ضعیفه دی او د امریکا د ځواکونو دوامدارو حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي او یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې کچیر ناټو زینو مشته به ډېر اسانه شي د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنگ وکړي هغه ځینې ونیسو نو دغه امید د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستان د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
عمومي تر سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلف برنامې ایجنډا درلودلې نو دغه اعلان تمدید سره ممکن پروګرامونه شاته وزنډي یا مثلا د جنگ برنامې چې د تخریب مسلې دي دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع یې تللې وه چې دا افغانستان امریکایانو موږ دلته ممکن وضعیت خراب شي نظام خراب شي او استفاده ترې وکړو لکه دا جنگ خلا کنه نو دوی هم دغه وضعیت کړکېچن کړی او د همدغه وجې نه نو که چېرته اوس دوی خبرې کې چې امریکا پاتې کېږي غرب پاتې کېږي پوځیان پاتې کېږي نو موږ د خود ته تنه پرېږدي نو موږ باید خپل د عقل ځان دغه نظام سره په جنگ نه کوو او سره سولې وکړو مفاهیمه وکړو او له تداولستو کې چې موږ وینو اکثره جهادي قومندانان لګیا دي درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نوی طریق ځان وسکه شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد للا نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول بعض نظام د نظام د ساتلو د حکم ساختارونه جوړ شوي دي سټکټرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر جاره سوال سره کولو کې ا دې عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه د خبره کیږي چې دا دلته به یو څه رامنځته شي نو پاس د سوال سره د جنګلارانو باس جګړه دا هغه خو د څه وو چې جنګلاران معمولا سیاسي سوال سره کولو کې حکومت کې حاکم مو دي امتیازات ترلاسه کړي و دې عقل دي خپل هغه موقتی نه ساتل او امریکایانو د خلکو استفاده کوله نو تبن کله چې افغانستان دي نو وزي مثلا وړ شي ولا شي افغانستان نو د عقل ته به دغه جوړښتونه نشي جوړ کی چې تر څو خپل د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویل شي.
پښتنه دا ده چې بهرني سرتیری په افغانستان کې جنگي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیری روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیری رشته چې تنخوا اخلي خو خپله هیڅ وجود نه لري بل اکثر سرتیری د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
دغه ګوست یا د خیالي عسکر شمیر ډیر زیات دی په جزو تامونو کې موجود نه وي مګر ماشونه یې دغه ته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي او یا داسې عسکري چې باید د هغې د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي مګر لویو چارواکو ته ورکول شوي دي یا په کابل کې باندې د دې مثالونه ډېر شته نو د دې پر ځای چې هغې په جنګ کې برخه واخلي دلته د غټ مشرانو سره مصروفه دي
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او کنه حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هیوادونه وسله والې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي
د ناټو د دوامدار حضور یو دغه یو منفي نقطه ده د ګټو سره یو منفي نقطه ده دا په سیمه کې موږ وګورو ځینې هیوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ د حضور سره نه دي خوښ نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورګي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي او طالبانو خود یو شرط د سولې لپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو نو هغوی ته هم یو د غور کې بهانه او کې دا جنگیران وساتي
خوشحال خلیل هم سیمایز اړخ ته په اشاره وایي ولسمشر اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمایزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې و د وای بلدا چې د افغانستان ټولې خواوی په لویه جرګه کې د وسنی نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوی وي نو وسې باید خراب نکړي او د ملي یووالي حکومت هم لتړون یا معاهده سره سم باید کار وکړي
خپل اشرف غنی چې د روسیې تلې ولته د خبرې مکرلې وسنجه چې لسان نو برسته وړي باندې وخت کې افغانستان کې دا اوس خبرونه دي ځینې او ته خلک وایي چې افغانستان روسان مرسته لاسه کوي پوځي نظامي نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بل اخر باید یغه د ډاکټر سیغونی خبر یو اجماع ته ورسي خو نه درسو پر اجماع نه رسېږي لا مثلا د سپاتې دا نو دغه وخت په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران قومي مشران نور د افغانستان خلک اجازه تل د یو سیاست ته تیار ته انسو دا د دې او د نورو ترمنځ یو انتخاب کوي دا انتخاب دی کړه دا په لوی جرګه کې مخکې سوی دا مثلا هغه وروسته جمهوریت تاکي وصول نو دا انتخاب دی خلکو خپل کړی دا نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه ارقم ته ماهده چې هغه سی هغه دی هغه رقم ته عملي کی لکه څنګه چې په ذکر شوی پاره کې
د سیاسي او ټولنیزو چارو په خوشحال خلیل زیاتوي اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي
ستونزه دا ده چې د حکومت هغه نیچر خراب ده هغه جوړښت خراب ده اصلا دا حکومت هغه چې حکومت نه ده لکه موږ فکر کوو د ملي وحدت حکومت ده شاته 15 نور شریک دي نو د دې حکومت کول څه کول په کار سندي کول په کار دغه مشکل ده چې د تصمیمګیری مرجع اوږده ده تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي نو حکومت څه نشي کولی همدغه چې کوي همدغه د اقل هغه کوي بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي جنګ ده د خپل جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړي حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړي ځکه اقتصادي برنامې نشي عملي کولی نور تعلیمي پروګرامونه په مخ نشي وړلی نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصرف کړی ده همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېرېږي نو دا چې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبره ونه شي بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي تر څو هغه مذاکرات کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی بس خبرې سره وکړي دغه دغه د سولې اصلي خبرې وشي کنه بل لار موږ نه لرو
خو حکمت الله اعظمي د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسالو ریښه په امنیتي وځي کې ویني او وایي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسأله د روانو جګړو او بریدونو ده
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته مګر عمر جدي نه ده لکه امنیت شوی د وحدت ملي حکومت دواړه مشرانو هم دې باندې کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي او د امنیت نو وروسته بیا هغه کم نور اختلافات نور مسایل چې پات د کوردنن دی لري هغه کیږي مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري مثلا چې وګوري خارج د پدرو ساحو کې د تر هر تر بل هر شي ډیر ضرورت لري چې باید کومک سره وشي او ایز واک استخبارات کوي استخبارات او په وخت باندې لوجستکس دا درته باید د ناتو د غوسی مګر تاسو وګورئ چې ناتو بیا ولي کومک نور سره کوي د جنو خلګو سره چې په مجلس کې مرباس کوو هغه دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصلاح کوم کوي درنه اصلاح موږ دغه ترکو افغان دولت ترکو سباغه طالبانو لاسته ورنسي هم دا څوم شول تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت وسلو
شنونکو او څېړونکو حکمت الله اعظمی هیله من ښکاری او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودې نشي جنګېدی او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نکړي.
د هغې خوا کې په طالبانو کې دومره قوت نشته چې دا دي تر ډېر وخت پورې جاري وساتلی شي. دغه عملې زما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسي سوله وسي، مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دوی په طالبانو کې دغې کومک ورکوي تر څو پورې ځان ډېر قوي وښي چې افغان دولت یې تاړ کړي چې باید سوله. دغه به تر ډېر وخت پورې دوام ونه لري. زما په فکر باندې دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبېری چې د طالبان یو قوي فورس دی. مګر طالبانو عواید ته که وګورو، د طالبانو هغه د دې بشري ځواک ته چې وګورو هغه کم دی، هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره، د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دښمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نږدي چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو، تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله یې حکومتي ادارې سم کار نشي کولی. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري. او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د پوهانو پاند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننه خبرونه. راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت سنگ پیر تکینو
برلے چراش نپ ٹولو تنو نوراشی برلے چراش نپ ٹولو